درنو اوریدونکو سهار مو په خیر. نن د جمعې مبارک ورځ د 1438 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 29مه چې د میلادي کال د جون د میاشتې له 19مې سره سمون خوري. په دې هیله چې د ازادي راډیو له اورېدو سره چې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي ورځ مو په خیر تېره شي. دا د نن ورځې سهارنۍ پښتو خبري مجله پیلوو. دغه نیم ساعته مجله درته زه حسیبه شهید وړاندې کوم. لومړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا پوست اعلان وکړ چې د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو د 200 مخکې هوایي حملې عاملانو ته به جزا ورنکړي. په خوست ولایت کې چارواکي وایي چې تیر ورځ د دې ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د پولیسو 2 سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. په بامیان ولایت کې د غاخان بنیاد لخوا د هوټلونو د کارکونکو لپاره د یوې روزنیز دورې لومړی پړاو پرانستل شو. په کندز کې د مرسیکو پس په نامه د یوې بهرنۍ کرنیزې موسسې 4 کسه کارکونکي 13 ورځ د ماین په 14 کې ټپیان شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په اورزګان ولایت کې 4 لومړني ښوونځي له اوږد خنډ نه وروسته بیا پرانستل شول. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویل په پاکستان کې د جګړو له امله بې ځای شویو سره د مرستې لپاره کافي بودیجه نه لري. ټاکل شوی چې د ایران ستر مذهبي مشر نن د جمعې د لمانځه د امامت وروسته په ایران کې د انتخاباتو پر بحران هم خبرې وکړي. او د اروپایي اتحادیې مشرانو له جوز مانویل بیروسو څخه چې د 50 کلونو لپاره به د اروپا د کمیسون او د پوځي پلاوي د اجرایي ریاست په غاړه ولري خپل ملاتړ اعلان کړ. د خبرونه لمړی موضوع اخلو. د امریکا پوځي مشران وایي چې د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو د 200 مخکې هوایي حمله عاملانو ته به جزا ورنکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی دریستیز امیر البحر مایک مولن وویل چې د بالا بلوک په پیخه کې امریکایي سرتیرو له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په بهیر کې لازم چلند کړی دی. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور جزئیات احمد تکل اوروي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن د دفاع په وزارت کې په جوړه شوې خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا مسؤولو کسانو ته د ډیسپلیني جزا د ورکولو په اړه غور کیږي کنه وویل، لږ تر لږه زما په څېړنه کې ما داسې څه نه دي موندلي چې له مخې باید په دې برخه کې اجراءات وشي. ښاغلی مولن وویل چې د بالا بلوک په پیښه کې امریکایي سرتیرو له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په بهیر کې لازم چلند کړی. افغان چارواکي وایي د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ پر ګرانی کلی په بمبارۍ کې چې په تیرو 2 کلونو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. 140 ملکی وګړي وژل شوي دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د دوی د تحقیقاتو له مخې په دې پیښه کې د ملکي تلفاتو شمېر د 10 او 15 ترمنځ ده، په داسې حال کې چې د وژل شویو طالبانو شمېر له 80 تر 95 پورې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د بالا بلوک په بمبارۍ کې 9 ملکی کسان وژل شوي، خو د وژل شویو طالبانو شمیر له 2 زیات نه دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې 2 ډوله اټکلونه شته، خو دوی فکر کوي چې هیڅکله به هم د وژل شویو کسانو رښتینی شمیره معلومه نشي. د امریکا د دفاع وزارت له تحقیقاتو وروسته د یوې نیمګړتیا یادونه کوي او وایي یوې بیو بم غورځونکي الوتکې چې په بمبارۍ کې برخه لرله لومړی ځل یو کور د طالبانو د مرکز په توګه په نښه کړی و، خو دوهم ځل چې د بمبارۍ لپاره ورغله بې له دې چې ځان ته معلومه کړي چې آیا وسلوال طالبان به اوس هم هلته وي که نه، پر دې ځای بمباري وکړه. امیر البحر مایک مولن وویل په دې برخه کې د قومندې او سوقو ادارې ستونزې او د پوځي روزنې په برخه کې نیمګړتیاوې وې چې باید موږ د حل لارې ورته پیدا کړو. ښاغلی مولن او د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل دوی هیله مند دي چې د پوځي روزنې او په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو د نوي قومندان جنرال ستینلی مکریستل له مشرتابه سره به په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو مسأله حل شي. مولن وویل چې څه نور بدلونونه هم په پام کې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات څرګند نه کړل. د امریکا د دفاع وزارت مخکې ویلي و چې د بالابلوک د ملکی وګړو د وژنې په اړه د تحقیقاتو نتایج به خپره کړي، خو د دې راپور خپرېدل تر دې وخته ځنډېدلی دي. ښاغلي ګیټس وویل تمه ده چې د راپور به په راتلونکو دوو ورځو کې خپور شي.
په خوست ولایت کې چارواکي وایي چې تېره ورځ د دې ولایت په سپری ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبان ترمنځ په نښته کې د پولیسو دوه سرتېري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د خوست والي وایي کوچي ناصري وایي نښته هغه مهال وشوه چې د پولیسو یو کاروان د سپری سپری ولسوالۍ په سپین کلي نومې سیمه کې د وسلوالو طالبانو له کمین سره مخامخ شو. کوچي زیاته کړه چې په دې یو ساعت نښته کې د برید کوونکو د ډلې شل تنه مړه او ټپیان او 15 تنه یې ژوندي ونیول شول. د وسلوالو طالبانو وایي قاضي یوسف احمدي د پولیسو پر کتار د بریټ مسؤلیت منلې، خو ویلي دي چې د دوی کسانو په دې نښته کې د پولیسو له لسو زیات سرتېري وژلي او د هغو څلور رینجر موټرې ویجاړې کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې د دې وزارت مشرتابه د امنیتي امکاناتو د کمښت له امله د هیواد په شمال کې د رای اچونې د مرکزونو د کمولو غوښتنه کړې. د دې وزارت وایي زمري بشری د پنځمه پورس په یوې خبري غونډه کې وویل چې د هیواد پولیس چمتو دي چې د رای اچونې د ټولو مرکزونو امنیت خوندي کړي. نوموړی همدارس د جمهوري ریاست له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو وغوښتل چې د یو بل تبلیغاتي پوسترونه دین نشلوي. نورحال له کابل په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایي چې دوی هیڅکله هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه دا غوښتنه نه ده کړې چې د هیواد په شمال کې د رای اچونې د مرکزونو شمیر راکم کړي. تر دې مخکې په کابل کې خبریدونکو ځینو ورځپاڼو لیکلي وو چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي امکاناتو د کمښت له کبله غوښتي چې د هیواد په شمال کې د رای اچونې زر مرکزونه نه پرانستل کېږي، خو زمري بشری دا راپورونه په کلکه رد کړل. ښاغلی بشری چې د پنجشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د هیواد پولیس د رای اچونې د ټولو 9000 مرکزونو امنیت لپاره ژمن دي. د هیواد په شمال کې د رای اچونې د زور مرکزونو د کمولو په اړه شوې څرګندونې درواغ دي. د کورنیو چارو وزارت د هغه لومړني پلان په پلي کولو پابند دی چې پکې د رای اچونې د 9000 مرکزونو یادونه شوې ده. د افغانستان اتل پولیس چمتو دي چې په همدغه 9000 مرکزونو کې امنیتي تدابیر ونیسي. بشری په قندوز ولایت کې د نامنیو په اړه هم د رسنیو راپورونه له مبالغو ډکو بلل او ویل چې ځینې وړې ستونزې موجودې وې چې د هواري لپاره کوټلې ګامونه پورته شوې دي. له بل لوري د کورنیو چارو د وزارت وایي په هیواد کې د کاندیدانو د کمپاین پیلېدو ته په اشاره د جمهوري ریاست له ټولو کاندیدانو د هغوی له پلویانو او عامو خلکو غوښتل چې د کمپاینونو په محل د ستونزو د مخنیوي لپاره د یو بل پوسټرونه او تبلیغاتي پاڼې له دیوالونو نشکوي. هغه دا هم وویل چې له داسې کسانو سره به د قانون په رڼا کې چلند وشي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې دا وزارت د امنیتي امکاناتو د کمښت له امله په شمال کې د رای اچونې مرکزونه کموي. اخوا د نورستان والی جمال الدین بدر په ننګرهار کې خبریالانو ته وویل چې د نورستان په ځینو ولسوالیو کې خلکو د انتخاباتو لپاره د رای کارتونه نه دي اخیستي. د انتخاباتو له کمیسیون نه وغوښتل چې په دې ولایت کې د نوم لیکنې بهیر ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي چې جلال آباد ته تللی وویل د افغانستان په نورو سیمو کې هم ځینو خلکو د رایو لپاره کارتونه نه دي اخیستي، خو په دې برخه کې کار کوي. په دې اړه لسیمې ناز مون خبريال راپور راکوي.
نورستان والی جمال الدین بدر وای د نورستان په زینو سیمو کې غنو خلکو د انتخاباتو لپاره په نوملیکنه کې برخه نه ده اخیستې. د په دې اړه امنیتي ستونزې تایید کړې، خو وی ویل چې د انتخاباتو دفتر په دې اړه خپل مسولیت پوره سرته نه دی رسولې. د پنځشنبه پورس په جلال آباد کې د یوې خبري غونډې ته وویل
هر قریه کې مامیرم، هر ولسوالۍ کې مامیرم، هر کس چې پښمان مې اولین شکایت
دی وای هر سیمې ته چې ورزم یا هر څوک چې ماته راځي، علما، سپینګری، عوام، خلک، لومړنۍ شکایت هم دا وی چې دوی د انتخاباتو کارتونه د اخیستې او په دې اړه مناسب کار نه دی شوی. حتی منډول او برګی مټال ولسوالۍ خو ټولې له کارت اخیستنې نه بې برخې پاتې شوي او خای چې بې برخې پاتې شي. په ټاکنو کې د خلکو ګډون له حکومت سره د خلکو د مرستې لپاره ضروری دی. مونږ غواړو چې د انتخاباتو دفتر ګرځند ټیمونه راولېږي او پاتې خلک ثبت کړي.
کسي چې سکوت راوي دی محرومانه به
د ختیځو سیمو لپاره د انتخاباتو د دفتر مشر عبدالمالک سلیمانزی هم ومنله چې هلته نوملیکنه پوره نه ده شوې، خو په آینده کې د دغه ستونزې د حل ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له استازي کای آیډی نامو چې تیر ورځ جلال آباد ته راغلی و هم همدا پوښتنه وکړه. د یې په ځواب کې وویل دی وای په دې اړه چې الته ځینې خلک نه دي راجستر شوي یا غواړي چې ځان راجستر کړي، ما د انتخاباتو د دفتر له مسولینو سره خبرې وکړې. خلک هم ما ته راغلي و چې دوی نه دي ثبت شوي، خو تاسو ته معلومه ده چې د ثبت او راجستر پروسه لا هم روانه ده. د انتخاباتو کمیسیون پر دې مسله کار کوي چې پاتې خلک څنګه په امنناکه فضا کې ثبت او راجستر کړي. کای آی ډی ویل یوازې نورستان نه دی چې له ثبت او راجستر نه پکې خلک پاتې دي، بلکې نورې سیمې هم شته چې د ټولو لپاره د ثبت په پلان په ګډه کار کوي.
بیا هم د افغانستان د ناکرارۍ په اړه په هرات کې د یونما پر دفتر راکټي حمله شوې او په فرا ولایت کې هم سوچاودنی شوې چې ویل کېږي مرګ ژوبله حمله ځان سره لري. د دغه ناکرارۍ په اړه زموږ سیمه ایز خبریال راپور لري.
د دې غونډې هدف په افغانستان کې د میشتو یوسف زوی یووالی او د افغانستان پر روانو حالاتو بحث وو. غونډې ته د نورو مخورو قومي مشرانو او متنفذینو ترڅنګ
په هرات کې د پنځم په بیګا د ملګرو ملتونو په دفتر وو فایده راکټونه راوتغول شو. د هرات امنیه قومندانې ویان سمنوال نورخان نگزاد خبریالانو ته ویل د وطن دښمنانو د ګذري ولسوالۍ د غرونو څخه دغه هدف نیولې و د یوناما ودانی او خلکو ته زیان نه د اوښتې. هغه وی شاوخوا مرمۍ مخته دي. د یو بل خبر په اساس برای شپه د فرا ولایت بالا بلک ولسوالۍ خواجه خضر سیمه کې د پولیسو یو موټریزه کاروان باندې د سړک د غاړې ماین منفجر شو چې له امله یو پولیس مړ څلور تنه نور ټپیان شو. د بکوا ولسوال خبریالانو ته ویل د دوه تنه ټپیانو روغتیایي حال نازک دی. د فرا مرستیال ولی محمد یونس رسولي د بکوا پیښې نه بې خبري وښوده، مګر دوه نورې چاودنې یې تایید کړې چې د ملکي موټرو په وړاندې منفجر او انساني زیان یې نه لره.
دغه مین چې په پشترود کې چاودلې دا خو یو مزدا یې وهلی دی، شخصي مزدا دی، څوک کې پیسې وی نه دي. یو مین په شارا کې د فرا رود په سړک کې د دارستان خواته چې ولسوالۍ بالابلوک ته مربوط دی هغه ځای چاودلې. چې نن بیا بهار کې یو کلی دی د مرکز په جام دی، خو منتها یو 22 کیلومتره فاصله لري. هغه ځای طالبان راغلي، یو انتان د افغان بي سیم دی، هغه یې وهلی دي، د مند تللی دی او انتان یې متضرر شوی.
پرته د ټلیفوني شبکې له ارتن څخه د نورو ټولو پیښو مسؤلیت طالب وین قاری محمد یوسف احمدی ازادۍ راډیو ته په ټلیفون سره په غاړه واخیسته.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
بیا هم د انتخاباتو د بهیر په وړاندې له خنډونو خبرې کوي. یو شمېر قومي مشرانو د پنځمې پورس په یو غونډه کې وویل د افغانستان په شلو ولایتونو کې د نام نه یو لامل انتخابات ناشونی دي. دغه مشرانو په کابل کې د خبرې په هغه غونډه کې وکړي چې هدف یې د یوسفزیو د بیلابیلو پرګنو یووالی او د افغانستان پر اوسنیو شرایطو بحث کول وو. دغه قومي مشرانو دغه راز د جګړې ښکېل غاړې هم ملامت کړي چې ګواکې په خپل منځي شخړو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. په غونډه کې نور څه خبرې وشوې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د دې غونډې هدف په افغانستان کې د میشتو یوسف زوی یووالی او د افغانستان پر روانو حالاتو بحث وو. غونډې ته د نورو مخورو قومي مشرانو او متنفذینو ترڅنګ د ملي سراسري جرګې یو مشر شاغلی سائقي هم خبري وکړي چې وایي په جرګه کې یې نږدې 110 ګوندونه، شوراګانې او ټولنې غړیتوب لري. هغه وویل اوس مهال د افغانستان په شلو ولایتونو کې په پراخه کچه ناامني ده. د سائقي په وینا دغو شرایطو ته په پام سره په دغو ناامنو ولایتونو کې را روان انتخابات ناشونی دي.
چینی شرایط چې په یو یا شل ولایت د افغانستان کې جنگ ده او په هغه کې انتخاباتو امکانات نشته. دیموکراسي موږ منو، تاییدوې خبرې مو کړې دي نماله مشرانو سره، او هغه هم په دې قانع کړل چې دغه انتخابات په دغه شرایطو کې که دا وشي بیا هم ناقص دي، نامکمل دي.
دغه قومي مخاور ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د تامین لپاره باید ژور سوچ وسی او ملګری ملتونه دې هم پر دې پروسې لسره کتنه وکړي. له کندهار څخه راغلي قومي مشر مموزي بیا وسلوال طالبان افغان دولت او بهرني ځواکونه تورن کړل چې په خپل منځي شخړو کې ملکیان زیان ویني، خو یو قانون هم د نوموړي په وینا سرغړونکي او مجرمین نسی محاکمه کولای. هغه وویل له یوې خوا وسلوال طالبان بهرنیانو ته د جاسوسۍ په تور له خلکو سرونه پرې کوي، له بلې خوا د بهرنیانو په عملیاتو کې ملکیان وژل کیږي.
نه قضاستا نه شریعت چاته معلوم سو. د افغانستان د ولس ودونه بمباروي او انسانان یې شهیدانوي. امریکایان وایي دا طالبان وو. نه د کفر قانون سته، نه د اسلام قانون سته، او نه د بشر دوست څوک یو څوک موکه مکی نه راغواړي چې ولې داسې وسو، دا ظلم ولې وسو، دا مظلوم ولس تباه سو.
شغلی مموزی هم له راغلو قومي مشرانو، مخورو او سپینژورو څخه د یووالي غوښتنه وکړه. زیاتو ویناوالو پر راغلو کسانو ژغو کړ چې د علم او پوهې لار دی خپل کړي او د قلم په مرسته افغانستان ته سول راستنه کړي.
د ازادۍ رادیو نه پښتو سهارنۍ خبری مجله اوري و موریدل چې یو شمېر قومي مشران وویل د افغانستان په شلو ولایتونو کې د نامنۍ لامله انتخابات ناشونی دي، خو د کورنۍ او چارو وزارت د امنیت لپلوه ډاډ ورکوي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي د بادغیس د یو شمېر اوسیدونکو هغه شکایتونه به وڅېړي چې له پولیسو یې کړي. د کورنۍ او چارو وزارت د ازادۍ رادیو ته ویلي د انتخاباتو د مخه د سیمې د وسلوالو له حضور هم پاکوي. زموږ خبریال او په دې اړه نور حال.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر محمد انیف اتمر ازادي رادیو ته ویل د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو په ملاتړ عملیات د سیمې ځ خلکو په غوښتنه پیل کړي دي او بریالۍ پایلې لري. اتمر د خبرې هرات کې ازادي رادیو ته وکړې د خبرو په لړ کې د پولیسو د بد سلوک څخه د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ د خلکو شکایت ورته ورسوي. وی ویل
د پولیسو د سلوک څخه شکایت کوي، هر مرو باید زو دا مسله وڅېړم وګورم. ما تر اوسه پورې مستقیما نه دي اورېدلي، اما که داسې کوم شی شوی دا زموږ مکلفیت دی چې پولیس باید د خلکو سره نهایت په مهربانۍ او په اصولو چلند وکړي. راله دا مسله چې هلته اوس د دښمن په ضد عملیاتونه روان دي، امید دی چې ډېر ژر به د ځای تصفیه شي، زموږ خلک به بیا حاضر و دي چې انتخابات کې ګډون وکړي.
د بالامرغاب ولسوالۍ خلک له یوې میاشتې راهیسې ازادي رادیو ته طالبانو او دولتي عسکرو بد سلوک څخه شکایت کوي. وروستی شکایت د پنځم په ورځ بچ د ټلیفون په لیکې استوګنو داسې وکړ: بالامرغاب ولسوالۍ کې میاشت وړاندې په طالبانو پسې د لټون عملیات ائتلافي ځواکونو ملي اردو او پولیسو په ګډه پیل کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت د جرمني د یوروزنیس انسټیټیوټ او د فنلند له دوو مؤسسو سره د پنځمې پورز د سبانې 9 میلیونو ډالر په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړ. د پوهنې د وزارت چارواکي وایي چې دغه قرارداد لمخې به د پوهنې په سیستم کې اصلاحات او د اداري یا منیجمنت په برخه کې به د ښوونکو ظرفیت هم وده ومومي. په موږ به د اړه نور حال له کابل د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي کوښښ کوي چې د دغه نوي پروګرام په پلي کېدو سره به په تخنیکي او مسلکي ښوونځیو کې د تدریس ستونزې حل شي او پکې به د زده کوونکو شمیر هم زیات شي. د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردک د دغه قرارداد لاسلیک کولو پر مهال د ماشنبې په ورځ په کابل کې داسې وویل:
هدف اساسي قرارداد اول بهبود یا افزایش دسترسی هموطنان عزیز
مو. د وی د دې لومړی قرارداد څخه مو هدف دا دی چې تخنیکی او مسلکي زده کړو ته مو د هیوادوالو لاسرسی زیات شي، د تخنیکی او مسلکي زده کړو کیفیت لوړ شي او د دوی زده کړې د ورځنی مارکیټ له غوښتنو سره برابر شي. د پوهنې وزیر وړاندې وویل په افغانستان کې له هم ټولګي وروسته یوازې په سلو کې څلور زده کوونکي مسلکي ښوونځیو ته ځي، چې په دې توګه په 150 تخنیکي او مسلکي ښوونځیو کې دا مهال 14 زره زده کوونکي زده کړې کوي، خو په پام کې ده چې دغه شمېره 23 زرو ته لوړه کړی شي. د پوهنې وزیر د دوهم قرارداد لاسلیک کولو پر مهال وویل چې په دې سره به د اداري او منیجمنت په برخه کې د سلو ښوونکو وړتیا لوړه کړی شي. ویل کېږي د افغانستان د پوهنې د وزارت دغو ټولو هڅو سره سره لا تر اوسه هم د پوهنې په کیفیت کې د پام وړ کوم بدلون نه دی راغلی. له بلې خوا که څه هم سږ کال د افغانستان په بېلابېلو برخو کې یو شمېر تړل شوي ښوونځي بېرته پرانیستل شوي دي، ولې بیا هم په سوونو ښوونځي لا تر دې مهاله هم د افغانستان په نارامو ولایتونو کې همداسې تړلې پاتې دي؟ خو د پوهنې د وزارت چارواکي وایي چې دوی کوښښ کوي چې د دغو ټولو ستونزو د حل لپاره لازمې لارې چارې وسنجوي.
د افغانستان د سولې ملي جرګې یو ځل بیا په دولت او مخالفینو دواړو باندې غږ وکړ چې د سولې په لاره کې ډېر رښتینی ګامونه پورته کړي. د سولې د ملي جرګې چارواکو دغه خبرې د سولې تر نامه لاندې په کابل کې په یوې سترې جوړې شوې غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې جګړې باید پای ته ورسیږي او د سولې او روغې جوړې فضا رامنځته شي. په دې اړه نور حال به له کابل زموږ د خبریال په راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې د ملي جرګې مشر یو ځل بیا د دولت په مخالفینو باندې غږ وکړ چې د جګړې لاره دې پرېږدي او د مذاکراتو ډګر ته دې راودانګي. ډاکټر بختر امینزی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سولې تر سرلیک لاندې په یوې سترې جوړې شوې غونډه کې د خپلې وینا پر مهال وکړې.
په طالبانو او د حزب اسلامي حکمتیار سره په ګروپونو باندې مې غږ کړ چې د افغانستان د سولې د ملي جرګې دغه غږ چې موږ یې په دوی باندې کوو چې راځئ د جنګ څخه تیر شو، د مذاکراتو میز ته کینو او د افغانستان دغه روان ناورین ته د خبرو د لارې چې تاسو پرې اعتماد کوئ د هغو خلکو د لارې یو ګډه د حل لار.
امینزی زیاته کړه په جګړو هیڅ هم لاسته نه راځي، ځکه جګړې مو ښوونځي، روغتونونه، کلي او بانډې ویجاړوي، او که د سولې فضا رامنځته شي نو بیا به په دې هیواد کې نور د بېګناه افغانانو وینه نه تویږي. نوموړي دغه راز له افغان حکومت څخه هم وغوښتل چې د سولې په راوستلو کې د عملي او جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د سولې ملي جرګې د سولې لپاره یوه طرحه هم جوړه کړې ده چې په یوې برخه کې یې ویل شوي دي چې د افغانستان د کشالې د حل لپاره باید نړیوال کانفرنس یا ملي دودیزه لویه جرګه راوغوښتل شي. په نوموړي کانفرنس یا ملي دودیزې لویې جرګې کې دولت د دولت مخالفین یعنی طالبان او حزب اسلامي سیاسي او ملي شخصیتونه ګډون وکړي. کانفرنس یا ملي دودیزه لویه جرګه باید د ملګرو ملتونو په مرسته او د اسلامي کانفرنس په منځګړیتوب د سولې ټوله پروسه پر مخ بوزي او د پریکړو د تطبیق ضمانت وشي، او تر ټولو مهمه یې دا چې د افغاني طالبانو او نورو افغان سیاسي مشرانو نومونه له تور لیست څخه وویستل شي او د سیاسي هویت له مخې یې مسؤلیت تأمین شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تازه مطالب سیډنیز موضوعات کولای شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم وګورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com. په یمن کې په روانه اونۍ کې وسلوالو یو شمېر بهرني اتباع وتښتول چې وروسته بیا د اختطاف شوو له ډلې څخه د دریو بهرنیو ښځو مړي وموندل شول. په یمن کې د وسلوالو د فعالیت زیاتوالی او د دغه هیواد ستونزو ته په کتنې سره د اروپایي اتحادیې د تروریزم ضد مبارزې مسؤلین وایي که په دغه هیواد کې وضعیت دغه شان دوام وکړي نو لرې نه ده چې یمن به د تروریستانو لپاره په یو بل افغانستان بدل شي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور اوروي.
د اروپایي ټولنې د تروریزم ضد عملیاتو تنظیمونکي ګیلس ډی کارچوف رویټرز خبري اژانس ته ویلي هغه په دې باور دی چې یمن لکه د پاکستان او شمالي صحرا په شان د لویدیځ ګټو ته په ګواښ بدل شوی دی. کارچوف ویلي هغه په دې وروستیو کې له یمن څخه کتنه کړې ده او د دغه هیواد ستونزو ته په پام سره باید نړیوال له یمن سره پراخې مرستې وکړي. رویټرز د نوموړي په حواله وایي یمن چې د سیمې تر ټولو غریب هیواد دی اوس ورو ورو د سختدریزو او تروریستانو په پناهګاه بدلیږي او باید دغه عربي هیواد د القاعده او تروریستانو لپاره په یو بل افغانستان بدل نشي. ګیلس ډی کارچوف چې په الجزایر کې د تروریزم سره د مبارزې په کانفرنس کې برخه درلوده دغلته رویټرز اژانس ته ویلي په یمن کې باید د نړیوالې ټولنې حضور او فعالیت پراخ شي څو القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې دغلته پناهګاوي او روسنځایونه پیدا نه کړي. څېړونکي وایي د القاعده شبکه ورسه له هغې چې په عراق او سعودي عربستان کې له خپو ولوېده اوس په یمن کې د ځان لپاره د عملیاتو د پلانونو او روزنې سیمې لټوي او په دې لړ کې دغه هیواد ته مخه کړې ده. رویټرز خبري اژانس د کتونکو په حواله وایي که په یمن کې د سیالو ډلو ترمنځ وسلواله شخړه دغه شان روانه وي د دغه هیواد جنوب کې بیلتون غوښتونکي پر خپلو غوښتنو ټینګار وکړي او د قانون حاکمیت همداراز کمزورې پاتې شي نو القاعده شبکه به له دغو حالاتو څخه هرومرو ګټه پورته کړي. دغه راز یمن سره پر پوله د عدن په خلیج کې فعال د سومالی سمندري غله به هم موقع له لاسه ور نه کړي او د دغه هیواد له خاورې به د خپلو فعالیتونو لپاره استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو یو مقام وایي چې ملګري ملتونه د پاکستان د سوات له بېځای شوي کورنیو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم مارتین موګانیا پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې بېځای شوي کورنیو د سیمې د هغو خلکو پر اوږو درون اقتصادي بار ایښی چې دوی ته یې ځای ورکړی. د وویل چې ملګري ملتونه د سوات د نږدې 2 میلیونه بېځای شویو خلکو له یوازې یوې برخې سره د مرستې توان لري. ټاکل شوی ده چې د ایران ستر مذهبي مشر نن د جمعې د لمانځه د امامت وروسته په ایران کې د انتخاباتو پر بحران هم خبرې وکړي. خامنه ای له دې مخکې د ایران له خلکو غوښتي وو چې له مظاهرو لاس واخلي او د سخت دریزي احمدی نژاد ملاتړ وکړي، خو په انتخاباتو کې د بایللي اصلاح غوښتونکي کاندید پلویانو د خامنه ای د دې غوښتنې او امنیتي ځواکونو د مخنیوي سره سره د شپږو ورځو لپاره خپلو اعتراضي مظاهرو ته دوام ورکړ. مظاهره چانوي د تیرې اونۍ په ټاکنو کې درغلي شوي او غوړي د انتخابات له سره وشي. تیر ورځ هم لزګونو زرو خلکو مظاهره وکړي او په ترڅ کې د هغو کسانو فاتحه هم وکړه چې په دې مظاهرو کې لمنځه تللي. دولتي رسنۍ د وژل شویو کسانو شمیر اته تنه ښيي. د اروپایي د هدرې مشرانو له جوز امانویل بی روسو څخه چې د 15 کلونو لپاره به د اروپا د کمیسون او د پوځي پلاوي د اجرایي ریاست په غاړه لري اعلان کړ. د سویډن صدر اعظم چې هیواد یې د اروپایي اتحادیې دوري ریاست په غاړه لري وویل د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشران په بروسل کې د سه شنبې د ورځې په غونډه کې په اکثریت رایو سره د بی روسو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د بی روسو انتصاب باید لا هم د اروپا د پارلمان لوري تایید شي. با روسی په پرتګالی محافظه کار 35 کلن ډیپلوماټ دی چې له 2004 میلادي کال نه د اروپایي کمیسون مشري په غاړه لري. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا په تیرو لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته خپل هوایي سفینه واستوله. د فضایي بیړۍ چې دوه فضانوردان لري پرون له فلوریدا څخه وتوغلول شوه. د دې ماموریت هدف په راتلونکي کې د فضایي بیړیو د کېناستو لپاره د مناسبو ځایونو د موندلو او یا هم په سپوږمۍ کې د راتلونکو احتمالي اډو د جوړولو په مقصد د سپوږمۍ د سطحې د دقیقې نقشې برابرول دي. د دې سفینې دوهمه وسیله به د نورو حقیقت په مقصد په اکتوبر کې فضا ته واستول شي او لدی سفینې سره به یو ځای شي. اوس هم و به ګورو چې نړیوالو آژانسونو د افغانستان په اړه کومې تبصرې کړي. دغه تبصرې رضوان مراد اوروي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپلې وروستۍ غنډه کې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څرګندونې راخستې او لیکي د امریکا حکومت به په افغانستان کې روان حالت او بدلونونه په پټو سترګو نه څاري، بلکې په دغه هیواد کې به د پرمختګونو د معلومولو لپاره معیارونه وټاکي. خو نیویارک ټایمز لیکي په داسې یو هیواد کې چې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې پکې چریکي جګړه روانه ده، د دقیقو معیارونو پیدا کول هم اسانه کار نه دی. ورسپاڼه وایي د دغه شان یوې جګړې د ګټلو لپاره د یو پیاوړي ځواک موجودیت کافي دی، خو دا معلومول چې څومره سرتیرو ته اړتیا ده ګران کار دی. کچیرته کافی سرتیری هم موجود وي، سرتیرو سره د تجربې نشتوالی، د هغوی په روزنه کې نیمګړتیاوې، په سختو او غرنیو سیمو کې د سرتیرو حرکت او سیاسي بدلونونه کولای شي چې ستونزې پیدا کړي. نیویارک ټایمز پوښتنه کوي چې نو په څه ډول کېدای شي چې واقعي پرمختګونه معلوم شي. ورسپاڼه وایي څومره چې د تاوتریخوالي کمول مهم دي، په همغه اندازه د دولتي ادارو د ظرفیت لوړول او د محلي خدماتو برابرول اهمیت لري. نیویارک ټایمز وایي د دقیقو معیارونو ټاکل سخت کار دی، خو د خلکو د اقتصادي وضعیت ښه کول او د هغوی د ژوند د سطحې لوړول بیا یو ښه معیار دی. د ورځپاڼې په وینا نورې ستونزې هم د لازمو معیارونو د انتخاب مخې ته خنډونه پورته کوي، لکه افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو څخه د وسلوالو راوختل چې د پرمختګ د معیار د ټاکلو مخه نیسي. خو ورځپاڼه وایي امریکایي ځواکونه په عراق کې هم له ورته ستونزو سره مخامخ ول، خو په اخر کې وکولای شول چې د پرمختګ معیارونه معلوم او وضعیت ښه کړي. نیویارک ټایمز زیاتوي د امریکا نوی پوځي چارواکي هم باید په افغانستان کې د خپل کامیابۍ لپاره معیارونه وټاکي، څو له یوې خوا د افغانستان خلک آرام شي او له بل لوري امریکا هم امنیتي ګواښونه له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي مرکز خبرونې راجر اتنم افغانستان ته د ناټو او امریکایي ځواکونو د مواصلاتي لارو په اړه یو مطلب کې لیکلي. د پاکستان له خاورې د ناټو او امریکایي ځواکونو د اکمالاتو لار باندې اوس تاوتریخوالی او پر کاروانونو حمله زیاتې شوې دي او واشنگتن د بدیلو لارو د پیدا کولو په هڅه کې ده. خو خبرونه وايي د نورو اکمالتي لارو د ارزیابۍ وروسته دا معلومیږي چې د تاوتریخوالي سره سره بیا هم د پاکستان للارې ناټو او افغان ځواکونو ته اکمالات کول غوره انتخاب ده. د راجر اتنم خبرونه په وینا د پاکستان پوز لږ تر لگا د دې لارې د امنیت ساتلو لپاره لازم ګامونه اخلي.
د نړیوالو اژانسونو تبصرې وی چې رضوان مراد تر وړاندې کړل دغه تبصرې سیندیز مطالب او په زړه پورې راپورونه کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم وګورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com. د افغانستان، ناتو او روسیې د ګډ پروګرام په ترڅ کې د مخدره موادو ضد مبارزې 13 کسه افغان پولیس افسران مسکو ته تللي دي او د یوې لنډې مودې لپاره په مسکو کې زده کړې وکړي. له دریو کلونو کې 80 تنو افغان افسرانو د مخدره موادو ضد مبارزه لنډ حال کورسونه په مسکو کې پای ته رسول دي. په دې اړه راپور لرو خو په نور خبرونه کې به خبر شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
دغه قضاوت زمونږ د ویب پاڼې په اړه هم کولای شئ. زمونږ پته ده بیا هم www.azadiradio.org. پښتو خبری مجله هم دومره و. دری خبری مجله درته ملیه احرری وړاندې کوي.
تشکر حسیبه جان و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 است و امروز 29 جوزا برابر به 19 ماه جون می باشد. توجه شما شنوندگان گرامی را نخست به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می دارم. مقامات آمریکایی میگویند آمریکا سعی دارد همزمان با فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان کارشناسان ملکی را نیز به این کشور بفرستد. بزرگان قومی از 20 ولایت افغانستان خواهان تغییر زمان برگزاری انتخابات شدند. عبدالله عبدالله از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امسال گفته است اگر رئیس جمهور شود نظام پارلمانی را روی کار خواهد آورد. حامد کرزی از انتخاب محمد قسیم فهیم رئیس معاونش در انتخابات ریاست جمهوری دفاع کرد. یک حمله راکتی احتمالاً آمریکایی در وزیرستان جنوبی شماری از شورشیان را کشت. هواداران میرحسین موسوی نامزد شکست خورده دوامین انتخابات ریاست جمهوری ایران مراسم یادبود از قربانیان اعتراضات اخیر در این کشور را برگزار کردند. یک مقام ملل متحد میگوید بودجه کافی برای کمک به بیجا شدگان داخلی در پاکستان را در اختیار ندارد. و اداره تحقیقات فضایی آمریکا دو سفینه بدون سرنشین را دیروز به مهتاب فرستاد. از رویدادهای دیگر هم خواهید شنید و با ساب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را میشنوید. با ما باشید. مقامات آمریکایی میگویند وزارت دفاع و دیگر اداره های حکومت ایالات متحده ای آمریکا کوشش دارند تا همزمان با فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان کارشناسان بیشتر ملکی هم به این کشور روان کنند. این در حالی است که وزیر دفاع آمریکا تلفات ملکی هنگام عملیات نظامی در افغانستان را یکی از مشکلات استراتژیک بزرگ اردوی آمریکا در افغانستان میداند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر این خبر را به استناد گزارش های خبررسانی های غربی تقدیم میکند.
میشیل فلورنوی رئیس بخش پالیسی وزارت دفاع آمریکا میگوید این وزارت همزمان با اعزام عساکر بیشتر به افغانستان فرستادن یک موج 400 نفری از متخصصین ملکی جدید به افغانستان را تدارک می‌بیند. تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان قرار است تا پایان سال جاری دوچند شده و 68,000 نفر بالغ شود. او به کنگره آمریکا گفت که هماهنگ ساختن تلاش‌های نظامی و ملکی یک بخش از تلاش‌های بی‌سابقه برای تطبیق پالیسی حکومت باراک اوباما جهت مبارزه علیه شورشیان در افغانستان و پاکستان می‌باشد که این ختمش جنگ در برابر طالبان و القاعده را موازی با کمک‌های بزرگ انکشافی به پیش می‌برد. او گفت که چالش‌هایی که ما در افغانستان و پاکستان با آن روبرو هستیم اقتصادی، دیپلماتیک، معلوماتی و نظامی می‌باشند و ما با این چالش‌ها یک برخورد همه‌جانبه دولتی داریم. میشیل فلورنوی این اظهارات را به یک کمیته از مجلس نمایندگان آمریکا که اصلاحات در ادارات دولتی را نظارت می‌کند بیان داشت. اید لو فوس تاونز رئیس این کمیته انتقادها بر عملکرد تلاش‌های 8 ساله نظامی در افغانستان را منعکس ساخته و خواستار شفافیت، نظارت و محاسبه بیشتر در این مسائل شد که به مصارف مالیات دهندگان آمریکایی به پیش برده می‌شود. در این میان رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا می‌گوید تلفات ملکی هنگام عملیات نظامی یکی از مشکلات بزرگ استراتژیک اردوی آمریکا در افغانستان است. او گفت که نتایج تحقیقات اردوی آمریکا درباره حادثه ماه گذشته در بولسوالی بالا بلوک ولایت فرا یک یا دو روز بعد رسما اعلان خواهد شد. مقامات حتی قبل از اعلان این نتایج گفتند که اشتباهات رخ داده و مقررات رسمی در این عملیات به صورت درست دنبال نشده است. اما امیرالبحر مایک مولین لوید رستیز اردوی آمریکا میگوید که تحقیقات کدام چیزی را نشان نداده که موجب اقدامات تعذیبی علیه نظامیان زعیم در این عملیات شود. امیرالبحر مایک مولین در پاسخ یک خبرنگار که گفت اگر کدام نوع اقدامات تعذیبی و یا انضباطی علیه نظامیان درگیر این حادثه مورد غور باشد، گفت که حداقل من در بررسی خود چیزی را نیافتم که منجر به کدام نوع اقدامات خاص درباره آنچه که شما میپرسید شود. حکومت افغانستان و اردوی آمریکا در مورد کشته شدن غیر نظامیان در درگیری ماه گذشته در ولسوالی بالا بلوک فرا با هم اختلاف دارند. مقامات افغانستان میگویند که در این جنگ و بمباردمان 140 نفر از غیر نظامیان، اعم از زنان و اطفال کشته شدند که یکی از حوادث بیشترین تلفات غیر نظامیان طی 8 سال گذشته در افغانستان میباشد. اما بررسی های اولیه اردوی آمریکا گفت که در حدود 80 تا 90 نفر از طالبان مسلح و از 20 تا 35 نفر از غیر نظامیان در این برخورد هلاک شدند. امیرالبحر مایک مولین گفت که تخمین های درباره تلفات شده، اما من فکر نمی کنم که ما هرگز رقم واقعی را دریافت خواهیم کرد. بعد از این اظهارات لوید رستیز اردوی آمریکا، یک افسر ارشد اردوی این کشور دیروز به کانگرس گفت که برای جلوگیری تلفات ملکی در افغانستان ما به سیستم اسلحه دقیق‌تر نیازمند هستیم.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:35 به گزارشات در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان میپردازیم. بزرگان قومی 20 ولایت افغانستان دیروز در گرد همایی در کابل خواهان همبستگی همه اقوام برای تحکیم صلح در افغانستان شدند. اشتراک کنندگان وضعیت کنونی افغانستان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نامساعد عنوان کرده و خواهان تغییر زمان برگزاری انتخابات در افغانستان شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کابل.
در حالی که حدود دو ماه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، شورای قومی سوفزای در افغانستان شرایط کنونی این کشور را برای برگزاری انتخابات نامساعد خوانده و خواهان تجدید نظر در این مورد شدند. آقای سایقی، یکی از اشتراک کنندگان این گرد همایی، در حالی که هدف از این همایش را همبستگی همه اقوام به خاطر تحکیم صلح و امنیت دائمی در کشور عنوان کرد، افزود در حال حاضر امنیت در 20 ولایت افغانستان نگران کننده است. بنان برگزاری انتخابات در ولایات ناامن این کشور ناممکن به نظر می رسد.
اکنون در 20 ولایت افغانستان جنگ جریان دارد و در این ولایات امکانات برگزاری انتخابات وجود ندارد. ما طرفدار برگزاری انتخابات عادلانه هستیم، اما در صورتی که شرایط مساعد باشد. ما در نامه بیانما تذکر داده ایم که اگر انتخابات در شرایط کنونی برگزار شود ناقص خواهد بود و مورد تایید ما قرار نمی گیرد. بنابراین در این زمینه باید توجه جدی صورت گیرد.
از سوی دیگر آقای ماموزه، یک تن از بزرگان قومی ولایت قندهار، با اشاره به سربریدن افراد ملکی به جرم جاسوسی برای نیروهای دولتی توسط طالبان مسلح، اجرای عملیات نظامی را از سوی نیروهای داخلی و خارجی مورد انتقاد قرار داد و افزود که همواره این نیروها در عملیات نظامیشان افراد ملکی را هدف قرار می دهند.
افراد ملکی کشته می شوند. امریکایی ها می گویند آنان طالبان بودند. هیچ ارگانی موجود نیست که در این زمینه توجه کند و مجرم را مجازات نماید. نه قانون کفر تطبیق می شود و نه از اسلام. مردم مظلوم افغانستان توسط هر گروهی کشته می شوند.
اشرف غنی احمدزی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیروز در کابل گفت اگر رئیس جمهور شود، برنامه های وسیعی را به منظور بهبود وضعیت زنان در افغانستان عملی خواهد ساخت. آقای احمدزی این موضوع را در گردهمایی که سوی شورای ملی اجتماع زنان افغانستان را اندازی شده بود بیان کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از کابل.
دکتر اشرف غنی احمدزی، یکی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان، گفت در صورتی که در انتخابات امسال پیروز شود، یکی از اهداف وی این است تا وضعیت زنان افغان بهبود یابد. آقای احمدزی همچنان افزود وی روی سه بخش عمده، تحصیل، صحت و ایجاد زمینه کاریابی در کشور، توجه خاص خواهد کرد.
تا زن افغان پول موازی در جیب نداشته باشه، حیثیتش در خانواده تغییر نمیکنه. بنابری ما باید زمینه کاریابی را نه تنها بر مرد افغان بیاریم، بلکه بر زن افغان. شعار ما چیست؟ ایجاد 1,000,000 کار بر مرد و زن افغان. بخش سوم صحت است. صحت زن به صورت اصلی مورد خطر است و صحت زن اصلاح نمیشه تا ما سرمایه گذاری سرتاسری را نداشته باشیم.
در همین حال شورای زنان اجماعی ملی افغانستان از کاندیداتوری آقای احمدزی اعلام حمایت نمود. خانم دیبا یوسفزی مسئول شورای زنان اجماعی ملی افغانستان در بخش از این مراسم گفت آقای احمدزی برنامه‌های وسیع در جهت بهبود زندگی زنان دارد و آنان به همین دلیل از وی حمایت می‌کنند. خانم یوسفزی گفت
قسمی که زنها همیش در چند دهه بسیار محروم بودند و همیش به اعتماد هستند در مقابل ازی که چطور میتونن مثلا یک زعیم را انتخاب بکنن که حداقل بتونه به درد ملت دوا باشه، حداقل نقش سمبولیک زن دیگه از حالت سمبول بکشن و در عمل پیاده بکنن. و ما زنها چند نفری خوب مخصوصا استادا و معلمین و تمام زنها جستجو کردیم، تلاش کردیم و دریافتیم که دکتر صاحب یکی از جمله رهبران هستن که میتونن بر جواب ملت جوابگو باشن.
کاندیدان انتخابات امسال در جریان مبارزات انتخاباتیشان از برنامه‌های مختلف جهت بهبود زندگی مردم سخن می‌گویند، اما شمار زیاد از افراد خواهان عملی شدن این چنین برنامه‌ها هستند. گفته می‌شود در گذشته نیز در جریان مبارزات انتخاباتی وعده‌های زیادی برای مردم داده شده بود، اما با گفته برخی‌ها بخش اعظم این تعهدات تا هنوز در صحنه عمل پیاده نگردیده است.
اظهارات اشرف غنی احمدزی را شنیدید و برنامه هایش برای زنان در صورت برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان. و اما عبدالله عبدالله یکی از نامزدان دیگر انتخابات ریاست جمهوری دیروز در جمعی از هوادارانش در کابل گفت اگر رئیس جمهور شود نظام پارلمانی را روی کار خواهد آورد. آقای عبدالله در بخشی از اظهاراتش از یک سلسله برنامه ها و پالیسی های حکومت فعلی انتقاد کرد و گفت در صورت پیروزی فاصله موجود میان حکومت و مردم را برطرف خواهد ساخت. با گزارشی از کابل توجه کنید.
دکتر عبدالله عبدالله یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هنگام تشریح خط مش خود در میان صدها تن از طرفدارانش در کابل گفت اگر در انتخابات امسال برنده شود مذاکره با مخالفین شامل اولویت های کاری وی خواهد بود.
مش اراده دارو چه دی بریانی تو دی در لاسکولونه پس
ما اراده داریم تا پس از پیروزی در انتخابات راه را برای مذاکرات قناعت بخش با مخالفین به سطح ملی هموار کنیم. پروسه کنونی آشتی ملی یک روند ناکام است. بیشتر افراد به خاطر بی‌کفایتی، فساد و سایر مشکلات در نظام فعلی با مخالفین پیوسته‌اند.
آقای عبدالله در بخشی از صحبت‌هایش به بهبود روابط با کشورهای همسایه نیز اشاره کرد. وی گفت در صورت پیروزی در انتخابات تلاش جدی خواهد کرد تا روابط افغانستان با همسایگانش بهبود یابد، اما اجازه نخواهد داد تا کشور در امور داخلی افغانستان دخالت نماید. آقای عبدالله همچنان تأکید نمود که افغانستان نیز در امور داخلی همسایگانش مداخله نخواهد کرد. دکتر عبدالله گفت تلاش خواهد کرد تا نظام پارلمانی را در افغانستان روی کار نماید، زیرا به گفته وی نظام ریاستی کنونی در افغانستان نتوانسته است در بخش حل مشکلات اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی کشور دست آورده داشته باشد. در این حال شماری از افغانان به این باور هستند که همه کاندیدان وعده های امیدوار کننده به مردم می دهند، اما به گفته مردم این وعده ها نباید در قالب شعار باقی بماند. یکی از ساکنین شهر کابل در مورد چنین میگوید
توقع ما سوی طور است که ما از هیچ کس معجزه نمیخواهیم، فقط از رؤسای جمهوری آینده افغانستان میخواهیم که در قسمت معارف کوشش کنند، سطح علمی جامعه را رشد بدن، در قسمت فرهنگ توجه جدی را مبذول بذارن و اینمی گپایی است که ما میخواهیم.
از کمپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله شنیدید و برنامه روی کار آوردن نظام پارلمانی در افغانستان. و اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از گزینش محمد قاسم فهیم به عنوان معاونش در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری امسال دفاع کرد. آقای کرزی گفت این تصمیم به خاطر منافع ملی افغانستان گرفته شده است. در این حال حامد کرزی با این تصمیمش تحت فشار سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. این سازمان‌ها می‌گویند که مارشال فهیم در جنگ‌های پیشین در افغانستان به جنایات جنگی متهم می باشد. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر را از کابل ارائه می کند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حضور مجاهدین سابق در پروسه سیاسی کشور را جزء از مشارکت ملی خواند و آنان را شخصیت های مهم و قهرمانان عنوان کرد که در برابر تهاجم شوروی سابق ایستادگی کردند. حامد کرزی که شام روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با یابدی هوبشفر سرمنشی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در کابل صحبت میکرد، در خصوص گزینش مارشال قسیم فهیم به حیث معاون نخستش در رقابت‌های انتخاباتی گفت:
تصمیم گزینش مارشال قسیم فهیم به عنوان معاون نخستم را به خاطر منافع ملی کشور اتخاذ کردم و به خاطر اینکه حاکمیت افغانها در ساختار سیاسی افغانستان تقویت شده و تحت تاثیر خارجی ها قرار نگیرد.
در این نشست خبری از رئیس جمهور افغانستان همچنان در مورد گزارش‌های پرسش شد که مبنی بر آن رئیس جمهور کرزی به حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی تعهد کرده است که در صورت برنده شدن در انتخابات آینده 5 وزارت را به طرفداران وی خواهد سپرد و 2 ولسوالی هزارنشین را نیز به ولایت ارتقا خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان این گزارش‌ها را نه تایید و نه تردید کرد.
در خصوص گفته های آقای محقق می خواهم بگویم که امروزه الحمدلله افغانستان به کشوری مبدل شده است که همه افغانها در آن جایگاه خود را یافتند. افغانستان از جنگ های 30 ساله رهایی یافته و اکنون به خانه مشترک همه افغانها مبدل شده است و مشارکت ملی قوت افغانستان است.
قابل یادآوری است که چند روز قبل حاجی محمد محقق در گفتگوی با یک شبکه تلویزیونی خصوصی گفت که حامد کرزی در برابر حمایت وی از نامزدیش در انتخابات آینده ریاست جمهوری تعهد کرده است که 5 وزارت را به طرفداران وی بسپارد و 2 ولسوالی را نیز به ولایت ارتقا بدهد.
در مورد انتخابات بیشتر از دیروز با خبر شدید از رادیو آزادی.
افغانستان علاوه بر این که از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ استراتژیکی دارای اهمیت است، با گفته کارشناسان این کشور به حیث دروازه آسیای میانه یک نقطه حساس در مناظره استراتژی نظامی می باشد و برای منافع امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و متحدان ناتو برای 40 سال دیگر هم دارای اهمیت خواهد بود و بنابر همین دلایل است که آمریکا برای سالهای طولانی در افغانستان باقی خواهد ماند. شرح بیشتر این موضوع در گزارشی از غفور متین به استناد مطلب تحلیلی مقاله روزنامه واشنگتن تایمز.
دفتر رئیس جمهور کرزی میگوید عبدالرشید دوستم یک جنگسالار قدرتمند ازبک هر وقت خواسته باشد میتواند به افغانستان برگردد. دوستم بعد از آن افغانستان را ترک کرد و به ترکیه رفت که به اختطاف و شکنجه یک رقیب سیاسی خود متهم گردید. ملیشه‌های دوستم نیز به جنایات جنگی و خفه کردن صدها زندانی یا طالب در داخل کانتینرها متهم می باشند. دوستم و یک جنگسالار دیگر محمد محقق هر دو حمایتشان را از انتخاب مجدد حامد کرزی در بدل دادن چندین پست کابینه به طرفداران این دو جنگسالار اعلان نمودند. باید گفت که این گونه وعده ها در گذشته نیز از سوی کرزی به یک تعداد از قماندانان بدنام ملیشه ها داده شده بود. در اوایل ماه می حامد کرزی یک جنگسالار دیگر محمد قسیم فهیم را به حیث معاون اول خود برگزید که بسیاری مردم این معامله را مورد انتقاد شدید قرار دادند و آن را یک شگون بد برای دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان خواندند. فهیم به حیث یک رهبر ملیشه‌های سابق به بی‌رحمی و یک سلسله تخطی‌ها از حقوق بشر متهم می باشد. دیپلمات فرانسوی فرانسیس فندرل که مدت تقریباً 8 سال به حیث نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان بوده به رادیوی آزادی گفت: ائتلاف کرزی با جنگسالاران اسفناک است، ولی کرزی برای به دست آوردن حمایت در این گونه معاملات مهارت زیاد دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، گزارش را در رابطه به اهمیت جغرافیایی افغانستان از لحاظ استراتژی برای جهان و برای آمریکا در برنامه بعدی خواهید شنید. به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. مردم بدخشان از لوی سلنوالی افغانستان میخوان تا در مورد پولی که رئیس جمهور کرزی برای کمک با سیلاب زدگان در بدخشان تخصیص داده بود تحقیق کنند. آنان میگن اخیرا رئیس جمهور کرزی دستور داد تا پولی که برای مصارف بزرگداشت از جشن پیروزی مجاهدین اختصاص داده شده بود به سیلاب زدگان داده شود، اما آنها میگویند که این کمکات هنوز به مردم مستحق نرسیده است. خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان گزارش میدهد.
این خانواده در حالی که عزیزان خود را از دست دادهند نسبت به وعده‌های مالی رئیس جمهور کرزی ابراز شک و تردید دارند. ارباب علم از ساکنان ولسوالی کشم به رادیوی آزادی گفت که خانواده‌هایی که منازل مسکونیشان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها تخریب و کاملا از بین رفته است در حال حاضر در بدترین وضعیت زندگی قرار دارند. وی همچنان اضافه کرد.
کرده صاحب گو پسر وای کده برای سیل زده کال میان شهر و باغ ترگ و دیو ده همه اینا وکیلا آوردن خردن ای پل چی شد؟ پل کجا کدن؟ پل در شو بردن بال کشید پرواز کدی پل کجا رد غریب بچاره در بدر هستن.
در این میان تعداد دیگری از افراد مصیبت دیده از مقامات لوی سارنوالی جمهوری افغانستان میخواهد تا مصارف تجلیل از جشن پیروزی مجاهدین را که هنوز هم به دسترس آنها قرار دادن نشده است مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
ملت کشم آرزو داره از جلالت مآب رئیس جمهور که ای یک تحقیق و بررسی همه جانبه شوه، از مقام لوی سارنوالی حیات با صلاحیت بیه که ای پولی که به نام جلال آباد و به نام کشم بدخشان داده شد بررسی کنند که همی پول چی شده.
مقامات در ولایت بدخشان میگویند که تا هنوز مصارف تجلیل از جشن پیروزی مجاهدین که حامد کرزی به آسیب دیدگان در ولسوالی کشم وعده داده شده بود به اختیار آنان قرار نگرفته. با وجود اینکه تلاش نمودیم تا نظر مقامات را در ریاست جمهوری افغانستان با خود داشته باشیم، اما موفق به آن نشدیم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
خبرها و تحلیل‌های بیشمار در مورد انتخابات ایران و پیامدهای بعد از آن در رسانه‌ها و مطبوعات بین‌المللی انعکاس یافتند. روزنامه وال استریت جورنال می‌نویسد 30 سال قبل میلیون‌ها ایرانی به سرکا برآمده و برای به دست آوردن حقوق ابتداییشان مظاهره کردند. روزنامه می‌گوید تقاضای آنها آزادی بیان، آزادی اندیشه و بیان بود. به نوشته وال استریت جورنال، مردم ایران در آن زمان خواهان پیام پایان نظام سلطنتی و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران بودند، اما به تحلیل این روزنامه میراث انقلاب اسلامی که با امیدهای آزادی آغاز شد امروز به اشخاص مانند احمدی نژاد رسیده است که هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم در آلمان را رد می‌کند و خواهان از بین بردن اسرائیل است، کشوری که عضویت رسمی ملل متحد را دارد. همکارم سید سمی عباس با اتکا بر روزنامه‌های مطبوعات غربی نگاه بر رویدادهای ایران دارد.
به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، تقاضای موسوی که مردم را به ادامه تظاهرات دعوت نمود مخالفت مستقیم با دستور رهبر مذهبی ایران است که از مردم خواسته به خیابان‌ها نبرایند. تظاهرات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران ادامه دارد و طرفداران موسوی حکومت را متهم می‌سازند که برای پیروزی دوباره رئیس جمهور احمدی نژاد در شمارش آرا دست داده و در انتخابات تقلب‌کاری کرده است. روز دوشنبه ده ها هزار نفر به میدانهای بزرگ تهران و دیگر شهرها جمع شدند که این عمل خاطرات انقلاب اسلامی ایران را به یاد می آورد. روز چهارشنبه باز هم هزاران نفر با بلند کردن دستهای خود به علامه صلح تظاهرات را ادامه دادند. تلویزیون دولتی ایران خبر داد شورای نگهبان که مسئول نظارت بر امور انتخاباتی می باشد از موسوی و دو رهبر دیگری که در انتخابات ریاست جمهوری کاندید بودند، مهدی کروبی و محسن رضایی، دعوت نموده است که در شمارش دوباره آرا در محل‌های مورد شک اشتراک نمایند. کاندیدها شکایت دارند که 646 مورد تخطی از اصول انتخابات رخ داده که سبب پیروزی احمدی نژاد شده است. اما موسوی مستقیما وزارت داخل ایران را به تقلب‌کاری متهم ساخته و خواهان انتخابات دوباره شده است. موضوع دیگری که به نوشته خبرگزاری ها قابل توجه می باشد این است که در تظاهرات ایران تنها مردم شهری و یا محصلین که خواهان اصلاحات می باشند سهم ندارند، بلکه مردم از هر قشر جامعه در این تظاهرات اشتراک می کنند. شما می توانید زنان سراپا پوشیده را با مردان کهنسال و افراد غیر شهری و محصلین و جوانان و حتی رانندگان تاکسی را در این تظاهرات با هم ببینید که بیرق های سبز موسوی را به دست دارند. آنها همه یک خواسته‌ای به گفته خودشان ساده دارند که رأی آنها درست حساب شود و صدای آنها شنیده شود. در چند روز اخیر تظاهرات در شهرهای دیگر ایران، اصفهان، مشهد در شمال شرق و شیراز در جنوب این کشور ادامه داشت.
با اساس آخرین خبرها، رهبر مذهبی ایران علی خامنه ای قرار است امروز هنگام نماز جمعه در تهران درباره بحران انتخابات در این کشور صحبت کند. خامنه ای قبلا از مردم ایران خواسته بود مظاهرات را متوقف سازند و از رئیس جمهور تندرو احمدی نژاد پشتیبانی کنند. مقامات میگویند احمدی نژاد در انتخابات جمعه گذشته برنده شد، اما حامیان نامزد اصلاح طلب میرحسین موسوی که در انتخابات بازنده اعلام شد، این فراخوانی خامنه ای را نادیده گرفته و در 6 روز گذشته مظاهرات وسیعی را با وجود ممانعت از سوی مقامات دولتی دنبال کردند. اعتراض کنندگان میگویند در شمارش آرا تقلب صورت گرفته است و آنان خواهان راه‌اندازی دوباره انتخابات میباشند. نگاهی هم به رویدادهای پاکستان داریم و آخرین انکشافات خبری در پاکستان را از خبرنگار رادیو آزادی در پشاور میشنوید.
به روز پنجشنبه در منطقه برمل وزیرستان جنوبی در نتیجه پرتاب مرمی‌های میزایل 5 تن کشته و تعداد بیشتر مجروح گردیدند. باشندگان منطقه شاه‌عالم وزیرستان جنوبی میگویند که تیارات بدون سرنشین آمریکایی 4 مرمی میزایل را بالای یک مدرسه طالبان در منطقه پرتاب نمودند، که این مدرسه مربوط یک ملک قومی به نام محمد نظیر می باشد که از جمله دوستان نزدیک ملا نظیر قماندان طالبان وزیرستان جنوبی به شمار می رود. به اساس گزارشات به دست رسیده از منطقه گفته می شود که بعد از وقوع حادثه طالبان ملا نظیر محل حادثه را در محاصره گرفته و به مردم اجازه نمی دهند که به محل حادثه نزدیک شوند، ولی تا به حال اطلاعی کشته شدن جنگجویان خارجی به دست نرسیده است. حمله راکتی بالای وزیرستان جنوبی در حال صورت گرفته است که حکومت پاکستان تصمیم دارد که در آینده نزدیک در وزیرستان جنوبی بر ضد جنگجویان بیت الله مسعود عملیات نظامی را برا بیندازد.
یک مقام ملل متحد میگوید اداره ملل متحد بودجه کافی برای کمک به بیجا شدگان جنگ ها در پاکستان ندارد. مارتین موگانیو، هماهنگ کننده کمک های ملل متحد در پاکستان، هنگام صحبت در یک کنفرانس خبری گفت مردمانی که به این پناهجویان سرپناه می دهند متحمل بار سنگین می شوند و ای گفت تنها قادر است برای 2 میلیون بیجا شده داخلی در جنگ ها در پاکستان کمک کند، آنانی که در اثر حملات طالبان در اواخر اپریل از دره سوات بیجا شدند. به ادامه خبرهای بین مللی از رادیو آزادی توجه کنید. رهبران اتحادیه اروپا از تعیین مجدد خوزی مانوئل براسو در سمت ریاست کمیسیون این اتحادیه برای 5 سال دیگر حمایت کردند. صدر اعظم سویدن که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را عهده‌دار خواهد شد گفت رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گردهمایی روز پنجشنبه در بروسل با اتفاق آرا از براسو حمایت کردند و انتصاب دوباره براسو هنوز باید از جانب پارلمان اروپا تایید شود. براسو 53 ساله یک دیپلمات محافظه‌کار پرتغالی است که ریاست کمیسیون اروپایی را از سال 2004 به این سو به دوش دارد. و اداره تحقیقات فضایی آمریکا ناسا میگوید پس از گذشت بیش از یک دهه اولین ماموریتش به مهتاب را آغاز کرد. این سازمان 2 سفینه بدون سرنشین را از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا دیروز به ماه فرستاد که این ماموریت جزی از برنامه است که در نهایت منجر به بازگشت فضانوردان به سطح ماه در شروع سال 2020 خواهد شد. یکی از این سفینه های فضایی طوری عیار شده که از سطح ماه با دقت رفت تمام عکس برداری می کند و نقشه سی بودی دانشمندان را کمک خواهد کرد که ساحات بیشتری را برای پرتاب سفینه های فضایی و یا نقاط را در کره مهتاب برای ایجاد پایگاه های فضایی برگزیدند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. چنوندگان عزیز، حالا نگاهی به باستاب رویدادهای افغانستان داریم در مطبوعات غرب در مطلبی از سید سمی عباس.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد افغانستان که در بخش آن سخنان رئیس جمهور اوباما را اقتباس می آورد که گفته است خط سیر کنونی در افغانستان را کورکورانه تعقیب نخواهد کرد و برای اندازه کردن پیشرفت معیارهای معین را تعیین خواهد کرد. اما به نوشته روزنامه، پیدا کردن معیارهای دقیق در یک جنگ ضد افرادگرایی کار آسان نیست. فرستادن یک قوه کافی در چنین مبارزات رمز پیروزی می باشد، اما تعیین این که چه تعداد عسکر برای چنین یک جنگ کافی می باشد مشکل است. به نوشته روزنامه، حتی اگر تعداد عساکر کافی هم باشد، به تجربگی عساکر، نارسایی در تعلیم آنها، حرکت در مناطق صعب العبور کوهستانی و همینطور تغییرات سیاسی میتواند دشواری ایجاد نماید. روزنامه سوال میکند پس چگونه میتوان پیشرفت واقعی را اندازه کرد؟ در چنین حالت درجه تلفات ملکی یک شاخص مناسب است. اما بعضی اوقات کندی در تشخیص می تواند تمام حرکت را تغییر بدهد. از سوی دیگر به همان اندازه‌ای که کاهش خشونت اهمیت دارد، به همان اندازه بهبود مؤسسات دولتی و خدمات محلی نیز مهم می باشد. سنجش این معیارها آسان نیست، ولی بهبود اقتصادی مردم و بهتر ساختن سطح زندگی آنها می تواند معیار بهتری باشد. به نوشته روزنامه، معیارهای دیگری هم در این ساحه وجود دارد، از جمله درجه جنایتکاری و عبور و مرور جنگجویان مسلح از آن سوی سرحد به خاک افغانستان مشکلات است که در راه تعیین معیار پیشرفت موانع ایجاد می کنند. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، در عراق هم قوای آمریکا با تمام این مشکلات روبرو بود و در نهایت کار توانست که معیارهای پیشرفت را تعیین نماید و وضعیت را در عراق بهتر بسازد. به نوشته روزنامه، مقامات نوی نظامی آمریکا در افغانستان هم باید برای پیروزی خود در اینجا معیارهایی را تعیین کنند تا از یک سو مردم افغانستان آرام شوند و از سوی دیگر آمریکا هم تهدیدهای امنیتی را از میان بردارد. نشریه مرکز تحقیقات بین المللی راجر اتنام در شماره اخیر خود موضوع راه‌های مواصلاتی و اکمالاتی قوای آمریکا و ناتو را به افغانستان مورد بررسی قرار داده می‌نویسد با افزایش خشونت در راه‌های ترانزیت پاکستان، اکمال قوای آمریکا و ناتو در افغانستان از این طریق مشکل شده و آمریکا در تلاش پیدا کردن راه‌های بدیل است. نشریه در این ساحه راه روسیه و آسیای مرکزی را که از چندین کشور همسایه شمالی به افغانستان